که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور دوستانو دای او سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اورچې د افغانستان د دفاع وزارت وی هر چارواکی چې د بلخ په قلوردو باندې په حمله کې یا د حمله پر مهال وظیفوي غفلت کړی وي هرو مرو به سزا ورکول کیږي. د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې پر افغان سرتیرو د لمانځه پر مهال وروستۍ حمله په کلکو او سختو ټکو وغندله. د دې موضوع ته جزئیات وروسته خبرېږي، خو پام وکړئ اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو په وروستۍ حمله کې د وشل شو عسکرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي له افغانستان نه د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په څیر کلک دی او د بلخ په شان وحشیانه حملې د دوی اراده لا پیاوړې کوي. او د پاکستان پوځ وایي څلور عسکري د ایران پولیس ته نږدې پرون په یوې بمی چاودنه کې وشل شول. د خبرونو تفصیل. په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو په وروستۍ حمله کې د وشل شو سرتیرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. د ملي دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې هرې سیمې ته د مړو د لیږدولو بهیر پیل شوی او ځانګړي ترتیبات ورته نیول شوي دي.
د شهیدانو د لیږدولو لپاره او د هغوی د تکفین او تدفین لپاره ټول ترتیبات ونیول شو، کمیسیونونه وټاکل شو. هغوی چې د هر ولایت و هماغه ولایت ته کوپتر کې، په الوتکه کې او یا په موټرو کې، په امبولانسونو کې، په هر شي کې چې ضرور و هماغه ترتیبات لیدي.
د ښاغلي وزیر په وینا حمله لسو کسانو چې د ملي اردو یونیفورم او ځانګړي جامې اغوستې وې ترسره کړې. د حکومت ټینګار کوي چې د تلفاتو شمیر څه د پاسه سل دی، خو ځینې چارواکي وایي چې په حمله کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو وحشیانه حملې زموږ له زړورو متحدانو افغانانو سره زموږ تعهد لا کلک کړ. د امریکا له سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه، ویل شوي چې افغانستان د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په څیر کلک دی او داسې وحشیانه بریدونه د دوی اراده لا پیاوړې کوي. په خبر پاڼه کې چې د امریکا د سفارت د شارجافیر په حواله خبره شوې درغلي چې په داسې خلکو چې په جمعات کې پر لمانځه ولاړو حمله د وسلوالو طالبانو وحشت او ظلم څرګندوي. د امریکا سفارت د دې پیښې له امله د افغانستان ولسته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مک ماسټر په بلخ کې وروستۍ حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله ښاغلي مک ماسټر پرون د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له سلاحکار سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې افغانان له تروریزم سره په خپله مبارزه کې یوازې نه دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار ویلي د افغانانو د زغم او ټینګې ارادې احساس خورا د ستاینې وړ دی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې امنیتي ځواکونه به د دښمن له عواملو او نفوذي عناصرو پاک کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه، چپرهار او خوګیاڼو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت له منځه ولاړ. د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د کوکنارو د کښتونو پر ضد کمپاین روان دی. د ننګرهار د والي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر 1500 هکتار مځکه کرل شوي کوکنار به له منځه ولاړ شي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د خوګیاڼو ولسوالۍ د مملې او شکې په سیمو کې د هیروینو څلور کارخانې هم تخریب شوي دي. د پاکستان پوځ وایي څلور عسکر ایران پولیس ته نږدې په یوې بمی چاودنه کې وشل شول. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې په دې چاودنه کې چې پرون وشوه درې عسکر زخمیان دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دي عسکرو په بلوچستان کې ګزمه کوله چې موټر یې په مین واولوت. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د فرانسې د ولسمشرې د پرونو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلارې کاندید ایمانویل مکرون او ښي اړخې سیاستواله ماري لوپان د انتخاباتو دوهم دور ته وتلي دي. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د ولسمشرې د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکې مې میاشت په 9 نیټه ترسره شي. د نږدې 99 پسلو کې شمېر شو رایو پایلې ښیي چې مکرون 23.2 اتیا او ماري لوپان 21.5 پسلو کې رایې ګټلې دي. لوپان د انتخاباتو پایله تاریخي وګڼله او مکرون بیا خپل پلویان وستل چې د نوموړي په وینا د فرانسې مسیر بدل کړی دی. شمالی کوریا خبرداری ورکړی چې د امریکا یو بیړۍ بچی په آرام سمندر کې د جاپان له دوو جنگی بیړیو سره په پوځي تمرینونو بوخته ده ډوبه کړي. دا خبرداری په شمالی کوریا کې د حاکم ګوند په ورسپاڼه خپور شوی دی. شمالی کوریا ویلي زموږ انقلابي ځواکونه تیار دي چې د امریکا هغه بیړۍ چې هستوي قدرت لري او الوتکې لیږدوي په یو وار ډوبه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شمالی کوریا سره د کړکیچ د زیاتېدو له امله آرام سمندرګي ته د دې بیړۍ د استولو امر کړی دی. جاپان هم له امریکا سره د همغږۍ له مخې خپلې دوه بیړۍ د امریکا له بیړۍ سره ملګري کړي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا حکومت یو کوریایي الاصل امریکایي چې په شمالي کوریا کې استوګن شوی و نیولی دی. اوسمهال لږ تر لږه دوه امریکایان په شمالي کوریا کې بندیان دي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د کارکونکو موټر پرون په ختیځ اوکراین کې په ماین والوت. په دې چاودنه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو کارکونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ادارې پر ټویټر ویلي چې دواړه ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وژل شوی کارکونکی په خټه امریکایي او روغتیایي کارکونکی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټپیانو کې یو جرمنی ښځه ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د وژل شویو ټپیانو وګړو نومونه به د هغوی د کورنیو تر خبرولو وروسته خپاره کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دورهیي مشري کوي د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملي دفاع وزارت وی د بلخ پر 209 شاهین قلوردو د حمله پر مهال که هر چارواکی وظیفوي غفلت کړی وی هرو مروبا سزا ومومي.
مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی تاسو وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کیږي. څارنوالۍ ته به معرفي شي ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د کونړ دیني عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو پر 209 شاهین قلوردو وروستۍ حمله په سخته وغندله.
تاسو ولده که زما ملي اردو سرتیره شهیده ده، جمعات هم شهید شو، قرآن هم شهید شو، منبر هم شهید شو.
پا اچین که چارواکی وی چه دیر سیمه لده شانو پاک کرده ده نره مدبوط تکتنه که او ده هم وره چه ده کورونه و چرا وزارت ده نشه موادو پرورانده ده مبارزه موینیت وی چه ده تورستی دلو ترسنگ یوش میر سیمه ایس قماندانان او غیر مسئول و سروال هم ده مخادر و موادو پا تولید و قاچاق که لاست لری. د افغانستان د امروختیا وزارت وی د مایوبیدو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغیزمنه لار ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت ومنله چې په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو په حمله کې امنیتي چارواکو بي غوري کړې ده او د دې وزارت د وایان په وینا هر چا چې بي غوري کړې وي سزا به ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د جمعې پر ورځ په دې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو واخیست ګڼ شمېر عسکر او منصبداران وژل شوي او د وژل شوو سرتیرو د جنازې مراسم او خپلو سیمو ته د هغوی د مړو د استولو لپاره ترتیبات روان دي. فرشته جلال زیب ریپورټ لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د حمله د امکان په اړه ورسېدلي رپورټونه عمومي و خو دفاع وزارت له مسؤلیت ځان نه بسي او هغه کسان به چې پر 209 شاهین قلي اردو د حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی مجازات شي.
په هیڅ صورت سره دا پیښه باید نه وي رامنځته شوې. موږ ورباندې ډېر غمجن یو. مګر مسله دا عمومي راپورونه داسې و چې ممکن دښمن په کوم ځای باندې برید وکړي. مشخص داسې راپور نه و چې په همدې ځای باندې برید کوي. مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی تاسو وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کیږي. څارنوالۍ ته به معرفي شي ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د ملي دفاع وزارت ویاند هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای د ملي دفاع وزیر لخپل دندې استعفا کړې ده. د ملي اردو په 209 شاهین قولي اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د دفاع وزارت ویاند ویل چې د حملې په اړه څېړنې کوي. د ارګ خبر پاڼې د شنبه په ورځ وویل چې د ملي دفاع وزارت مرستیال، د لوی درستیز مرستیال او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د څېړنو لپاره بلخ ته تللي دي. خو له رپورټونو سره امنیتي ځواکونه ولې ونتوانېدل چې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حملې مخنیوی وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکی شفیق همدم وایي چې یو لوی دلیل یې په مرکزي حکومت کې موجوده بې کفایتي ده.
سه دلیل لاره. دلیل اولش ضعف مدیریت و رهبریه و دوم مشکلات داخلی افغانستان.
شفیق همدم له واشنگتن په مرکه کې ازادي رادیو ته وویل اول دلیل په مدیریت او رهبری کې کمزورتیا ده، دوهم د افغانستان کورنی مشکلات دي چې په نظام او حکومتي تشکیل کې ستونزې هم پکې شاملېږي، دریمه مسله دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې خپله بهرنۍ کړنلاره په خپله او په مستقل ډول وټاکي. د افغانستان د ولسمشر سرپرست وایاند شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې په بلخ کې په روسي حمله کې یو منظمي دولتي شبکې لاس درلود. هغه پرته لدی چې کومه ځانګړې یادونه وکړي وویل چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړي کمیټې ټاکل سوي چې په بلخ کې د هر وژل سوي عسکر او منصبدار مړی د هغه کلی کور ته ورسوي. د ملي دفاع وزارت د وایاند په وینا په مړو کې د بیلابیلو ولایتونو وګړي شامل دي.
فرشته جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د دفاع وزارت وایي چې د بلخ پر 209 شاهین قولي اردو د حمله پر مهال که هر چارواکي وظیفوي غفلت کړی وي هرومرو به څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به مومي. و دفاع وزارت دا هم وایي چې د وشل شو سرتیرو د جنازو د مراسمو او د هغوی سیمو ته د هغوی د مړو د استولو لپاره هم ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زم غغله ازادي رادیو اورئ. د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو روحون ته د ثواب په نیت لومړی د قران کریم ختم وکړ. وشل شو ته د مغفرت او ټپیانو ته د اجل روغتیا دعا وکړه. دینی عالمانو ویل د مسلمان وشنه په هیڅ صورت کې جهاد نه دی، بلکې د اسلام سپیشل دین بدنامول او فساد دی او باید چې خلک د دې فساد خلاف راپاسي. غونډه تیر ماښام د شهیدانو په پارک کې جوړه شوې وه. زموږ همکار روحولا انوري په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنې مشر محمد شعیب غروال وویل دوی د مزار شریف په 209 قولي اردو کې د جمعې په ورځ په جمعات کې ترسره شوی برید غندي.
د هیواد اصیل بچی د دې هیواد نه د دفاع په لاره کې قرباني ورکړي او په جمعات کې په سترو سترو باندې تاسو وکتل چې د هیواد د دښمنانو لخوا په دې نامه وجل شو غندي چې دوی باندې جهاد روا دي او ځان ته دا جواز ورکاو چې جمعات کې په جمع باندې زمنګ د وطن د ملي په وسرتيري ووجنی او
هغه ول پوخا په هیواد کې د جمعات قران کریم پګړی او نورو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته په درنسترګه قتل کېدل، خو اوس د هغو ټولو سپکاوی روان دی.
موږ افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د دغه مناسکو نه د دغه ارزښتونو نه چې هغه جمعات وو، هغه عالم وو، هغه ممبر وو، هغه قرآن شریف وو، هغه پټکی وو، دغه درانه ارزښتونه وو چې موږ او تاسو ته دفاع کوله او ترې کوي. نن زموږ سره څنګ په څنګ باندې هماغه ارزښتونه هم قرباني ورکوي. پرون تاسو ویل دغه زما ملي اردو سرتیره شهیدېده، جمعات هم شهید شو، قرآن هم شهید شو، ممبر هم شهید شو او هغه پټکی هم قرباني ورکړل شي زماږ د دینی عالم په سر باندې.
مولوی محمد انور وویل څوک چې په جمعات کې لمونځ کوونکي وژني هغوی له اسلامي احکامو بے خبر دي.
وا په هغه مسلمان باندې چې په جمعات کې عبادت کوي، الله ته سجده لګي، قران لاس کې دي او ته په هغه پسې ټوپک راخلې وژني، هغه رب ته څه جواب کوي؟ هغه پیغمبر ته څه جواب کوي؟
هغه ول جنگ او جهاد د هغه چا خلاف روا دي چې څوک بے ګناه خلق وژني، لارې بندوي او د مسلمانانو په منځ کې ویر خپروي.
جنگ د هغه چا مقابل کې دي چې څوک د نظام د تخریب د پاره کار کوي، لارې قطع کوي، لارې شو کوي، نظام خرابوي، ویرا شي، په نوې اصطلاح دهشتګردي خوري. قران کریم حکم کوي چې ته خلق سره وجنګيږي، لاس او پخې ور لغوس کوي، ترسو د نور خلکو د پاره عبرت شنو. هغه عسكر هغه پوجي او هغه د امنیت ملي کارمند چې په دې لار کې جهاد کوي په دې لار کې مبارزه کوي دغه مجاهد دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل د حکومت او افغان ځواکونو په دننه کې داسې کسان شته چې وسلوالو مخالفینو سره په سترو او کوچنیو بریدونو کې همکاري کوي. باید حکومت له دغه ډول کسانو پاکړی شي.
د اصول عناصرو چې هغه در حقیقت د ملت دښمنان دي د دې نظام دښمنان دي ولو که هغه د نظام په داخل کې هغه په چوکاټ کې هم کار کوي دا د دې ملت دښمن دی. خو د هغې نیول هم د نظام فریضه ده چې هغه باید ونیسي او د دې ملت په زړه کې چې راکم غم او درد پیدا شوی دی د دې دا جذبه د هغې په محاکمه باندې سړه شي.
حکومتي مسؤلین وایي د تېرې جمعې په ورځ څو تنه وسلوال برید کوونکي د افغان ځواکونو له موټرو او لباس څخه په استفاده 209 قلی اردو ته ننوتل او هلته یې هغه افغان سرتیری او افسران د خپل برید هدف وګرځول چې تازه یې د جمعې لمونځ کړی و. څوک جومات څخه د راوتلو په حال کې وو او څوک هم د ډوډۍ خوړلو دپاره خوړنځي ته رسیدلی وو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په چین ولسوالۍ کې د افغان خاص ځواکونو مسؤلان وایي دوی د ممن تنګي پورې ساحل د شانو پاکه کړې ده او عملیات لا هم روان دي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15 وړې سمڅې هم نیول شوي. همدغه نیول شو سمڅو ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او هلته د ممن په تنګي کې د روانو عملیاتو په تړاو رپورټ برابر کړی دی.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا چې په دې ولسوالۍ کې څومره سیمه د داعشیانو پاکه شوې او د هغوی څومره پټنځایونه ویجاړ شوي. د یکشمې په ورځ د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي او اسدخیرو کلي ته لاړو، کوم ځای کې چې د بمونو مور په نوم لوی بم غورځول شوی و. په دې سیمه کې د بم د غورځېدلو نور علایم نه ښکاري. یوازې په 500 مترې کې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوي او ونې سوځېدلې برېښي. په اچین ولسوالۍ کې د افغان خاص ځواکونو د ټولي قومندان حاجي بیګ راته په همدې مکیول دوی شاوخوا 1 کیلومتر سیمه له دایشانو پاکه کړی او اوس هم د مامن تنګي ها خو غاړه کې په عملیاتو بوخت دي.
شما تاره کې میبینین اونجا مادر بما استفاده شده، اونجا قرارګاه دایشیا بوده، او به شکل عادی د وخت مجاهدین د وخت ما را د وخت دایشیا به شکل قرارګاه استفاده میشده که اونجا مورد امواج بم مادر بما قرار گرفتن.
اوس عملیاتو خط چیرته ده؟ کوم سیمه؟
عملیات ما با استقامت تنگی مومند امیال پیشروی داریم. انشاءالله هدایتی که بر ما صادر شده الا سرحد پاکستان به زودترین فرصت پاک میکنیم.
د همدې لوی سمڅو شاوخوا نږدې سیمو کې نورې وړې سمڅې هم موجودې وي. د اسدخیلو په قریه کې یوې کلا ته ورغلو. د دې کلا دننه عادي کوټې وي، خو د کوټو دننه بیا وړه سمڅه وه چې د حاجي بیک په خبره په دې سمڅه کې د داعش وسلوالو مهم مشران سره راټولېدل او له همدې ځایه به یې د جګړې څوکیداره کوله. دی وایي تر اوسه شاوخوا 15 داسې وړې سمڅې چې له هغوی به داعشانو استفاده کوله نیولې دي.
دیگه از این سوپا تقریبا تا هنوز با 14-15 تا یزیره دیدیم به شکل مرموز در هر جایی ها ساختن سوقی داره، سنگر، حتی در ایجاز زندگی میکنن. اکثرا جایی ها را ما دیدیم اما تو بیستره و البسه هایشان در اوجا افتیده است یا از اوجا استفاده بسیار خوب میکنن.
په اچین ولسوالۍ کې د خاص ځواکونو مسؤلین وایي دوی ته د ډیورند تر کرښې پورې هدف ورکړل شوی او په خبره یې ډیر ژر به نورې سیمې هم له داعش وسلوالو پاکې کړي. دا دوی په خبره هغه ساحې چې دوی له داعشانو پاکوي وروسته ملي او محلي پولیسو ته سپاري.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
له سالی محمد سالی څخه ورو چې د نړۍ ورسپانو او نورو چاپي رسنیو د مزار شریف د ورسې حمله په اړه خبره کړې.
د نړۍ د غنو معتبر ورسپانو خبرونه په چیر امریکایي ورسپانې باستن ګلوب هم په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلو اردو د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله چړلې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی، په دې حمله کې چې د جمعې په ورځ پر دغه قلو اردو وسوه، تر ډیره هغه بې وسلې سرتیري په نښه سول چې یا د قلو اردو په خوړنځي کې په ډوډۍ خوړلو بوخت وه، یا هم له جومات څخه د جمعې تر لمانځه وروسته په راوتو وه. باستن ګلوب لیکلی چې حمله کوونکو پوځي دریشۍ پتن کړې وې، وروسته له هغې چې یوه یې د قراول په دروازه کې ځنوژونکې حمله وکړه، نور یې قلو اردو ته دننه سول او حمله یې پیل کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دې حملې د څېړنې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ لپاره د شنبې په ورځ بلخ ته تللی و، د یک شنبې ورځ یې په افغانستان کې د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. په دې حمله کې د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام لا هم زده او نقیز دي. باستن ګلوب د بلخ د ولایتي شورا د سرچینو په حواله وایي چې په حمله کې لږ تر لږه 140 سرتیري وژل شوي، خو د بلخ یو بل دولتي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې په برید کې 120 سرتیري وژل شوي دي، خو په نورو راپورونو کې دغه شمیر تر دې زیات شول شوی دی. باستن ګلوب ورځپاڼه د لیکنې په دوام زیاتوي، په وژل شویو کې 22 کلن افغان سرتیری قاری احمد خان هم شامل دی چې په یو اسلامي مدرسه کې د خپلو دینی زده کړو تر بشپړولو وروسته د ملي اردو لیکو ته ورغلی و. د ده ورور 23 کلن محمد خان ویلی چې ورور یې د قرآن کریم حافظ و. ده ویلی د قل اردو مخې ته په ساعتونو ساعتونو انتظار و چې آخر د پوز چارواکو د ورور مړی ور وسپاره. په لیکنې کې راغلي چې وسلوالو طالبانو ظاهرا د لسو کسانو تصویرونه او نومونه خپاره کړي چې ګواکې په هغه حمله کې لاس درلود. ورځپاڼې لیکلي په بلخ ولایت کې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې څو اونۍ مخکې په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون سختریزو وسلوالو حمله کړې وه. 350 ډیر کسان یې ووژل او هغې جګړې هم تقریبا 7 ساعته دوام کړی و. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته په لیږل سوي ایمیل کې لیکلي چې پر 209 شاهین قلو اردو دغه حمله د طالبانو د ځینو مهمو مشرانو د وژل کېدو په غچ کې سوې ده. په همدې حال کې د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کندوز کې د طالبانو د یوه مهم چارواکي پر وژل کېدو تبصره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي قاري طایب چې د ورڅیرم ولایت تخار لپاره د طالبانو د نمول سوي والي په توګه پیژندل کېده، په یوه بمباری کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو دغه مشر د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې تیره دوشنبه په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت په حواله چې ائتلافي ځواکونه له 6 کلونو راهیسې په قاري طایب پسې وه. د ګارډین په لیکنې کې د امریکایي ځواکونو د اعلامیې یوه برخه راخیستل سوې چې ویلي دي دغه هوایي حمله د هغو روانو هڅو یوه برخه وه چې هدف یې په سیمه کې په آزادانه ډول د طالبانو د خوځښتونو مخنیوی دی. امریکایي ځواکونو ویلي چې دوی هغه سرای په نښه کړی چې د قاري طایب و او په سیمه کې د سختریزو وسلوالو لپاره ورڅخه استفاده کوله. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه له 2011 میلادي کال راهیسې هڅه روانه وه چې قاري طایب په نښه سي. دی په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې مسؤول وو. د افغانستان په 34 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تش په نامه والیان په دغو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته لارښوونه کوي او رهبري یې پر غاړه لري. دوی په هغو سیمو کې واک چلوي چې د افغان حکومت کنټرول ورباندې کمزوری دی. د ساري په توګه د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې د ورځپاڼې په حواله وسلوال طالبان پکې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په کاروبار کې لاس لري. د ګارډین په لیکنې کې د طالبانو د تش په نامه دوو والیانو وژنې ته هم اشاره شوي چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په نورو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د قاري طایب د وژنې لپاره په سوې حمله کې 8 نور طالب جنګیالي هم وژل شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي چې د تورستي ډلو تر څنګ یو شمېر سیمه ییز قمندانان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدرو موادو په تولید کې لاس لري. د دې معینیت وایاند مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې کسانو ځینې نیولې هم دي. د مشرانو جرګې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې د نشه یي توکو په قاچاق کې ځینې دولتي چارواکي هم دخیل دي. یوسف خان صدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښ او تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تورستي ډلو تر څنګ سیمه ییز قومندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي دا قومندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نام نه سیمو کې فعال دي. د یاد معینیت ویان مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو
ای مونږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسوله وسلوالو لاس لرل نه ردو، ولې مونږ د تنفیذ کوونکو قوې په هیڅ منتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسول یا غیر مسول وي او د نشئی توکو په کار کې لاس ولري، د هغې د نیولو اقدام کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغه هیواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید تر څنګ د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشئی توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشئی موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډیره د نشئی موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي.
ډېر لوړ پوړي چارواکي حتی در جنرالانو او در لوړ پوړو خلکو پورې په مواد مخدر کې دخیل دي. دا ټول لار سمې تاسو وګورئ، دغه لوی لار باندې ستیریږي، دا خو پر اسمان پخوا نه دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي. خو یو شمېر مدني فعالان د هغې له ډلې فرید احمد امیری وایي چې حکومت یوازې په ټیټه کچه اقدامات کوي، خو د زورواکو او چارواکو پر وړاندې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د افغانستان د امیروختي وزارتوي د مایوبېدو او د ماشومانو د مړینې مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغېزمنه لار ده. د دې وزارت د پالیسۍ مرسل احمد جان نعیم د یکشنبې پرځ د واکسینېشن نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې د واکسین له لارې د مخنیوي وړ ناروغیو د مړینې په سطح کې کمښت راغلی دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي له یو کلنۍ مخکې هر ماشوم 15 ځلې د واکسین په اخیستلو له نری رنس، فلج، توره ټوخله، تیتانوس، تور زیړي، سینه بغل او د شری له ناروغیو خوندي پاتې کیږي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته په وینا کې له ټولو کورنیو وغوښتل 16-15 کلونو کم عمره ماشومان د واکسین په کولو سره له وژونکو ناروغیو وژغوري.
تطبیق واکسین یکی از آسانترین و کم هزینه ترین
د واکسین پلی کول له معیوبیتونو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره تر ټولو اسانه او د کم لګښت اغېزمنه لاره ده. د وقایوي طب او د عامې روغتیا اساسي بنسټ جوړوي. دا خدمات چې د یو ماشوم د ژوند له لومړۍ ورځې پیلېږي، د هغو د روغ ژوند یو چانس برابروي.
ښاغلی نعیم وایي د محل د وژونکو ناروغیو په وړاندې د بېلابېلو ډولونو 12 واکسینونه د 1250 مرکزونو له لارې په وړیا ډول له یو کال ښکته ماشومانو او امیدوارو مېرمنو ته ورکول کیږي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل له هرو شپږو ماشومانو یو واکسین ته لاسرسی نه لري او له هرو زرو ماشومانو 55 له 15 کلنۍ وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامی روغتیا وزارت شمیرې په ډاګه کوي چې د واکسین پلي کولو له امله په 2002 میلادي کال کې د ماشومانو د مړینې کچه په هرو زرو ژوندیو ولادتونو کې 115 پیښې، په 2010 کال کې 80 او په 2015 میلادي کال کې 45 پیښو ته راښکته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د پولیو 3 مثبتې پیښې په کندوز، هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي. لا بلې خوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشرې میرمن عادل په دې ناسته کې وویل چې د واکسینو د پلي کېدو په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم د افغانستان سم نیمایي ماشومان واکسین ته لاسرسی نه لري.
Despite all the progress,
د واکسین په ورځنیو پروګرامونو کې لټولو پرمختګونو سره موږ لا هم یوازې د افغانستان نیمایي ماشومانو ته رسیدګي کړې ده او پاتې نیمایي ته لا رسیدګي نه ده شوې. دغه ماشومان په هغو ساحو کې دي چې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې ورته لاسرسی ستونزمن دی. دوی ډېر زیانمنونکي ماشومان دي او تر هغې چې دغو ماشومانو ته رسیدګي ونه شي موږ به خاموشه پاتې نه شو.
په همدې حال کې بیا د روغتیا په برخه کې د ولسمشر سلاکار نجیب الله مجددي په دې ناسته کې وویل سره له دې چې د واکسینو پلي کول د عامې روغتیا وزارت کار دی خو نوموړي ټینګار وکړ چې ماشومانو ته د واکسین پروګرام په عملي کېدو کې د کورنیو د هڅولو لپاره د خلکو مدني ټولنو او دینی عالمانو همکاري اړینه ده. د نړۍ د روغتیایي سازمان د شمیرو په اساس د واکسین په پلي کېدو سره په کلنی ډول 2-3 میلیونه ماشومان له مړینې ژغورل کېږي او د واکسینو د لا پلي کېدو په صورت کې به د 1.5 میلیونه ماشومانو ژوند وژغورل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د معیوبېدو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغېزمنه لار ده. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په وروستۍ حمله کې د وشل شو سرتیرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي له افغانستان نه د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په څیر کلک دی او داسې وحشیانه حملې چې په وروستیو کې په بلخ کې وشوه د دوی اراده لا پیاوړې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماسټر په بلخ کې وروستۍ حمله وغندله. د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکمینا، چپرهار او خوږیاڼو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 اجري بکخت له منځه لاړ. د پاکستان پوځ وایي څلور عسکري د ایران پولې ته نږدې په بمي چاودنه کې وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د فرانسې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلارې کاندید ایمن مکرون او خی ارخه سیاستواله ماری لوپا د انتخابات دوهم دور ته وتلی دي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ چې د امریکا یو بیړۍ بچی په آرام سمندر کې د جاپان له دوه جنگي بیړیو سره په پوزي تمرینونو لګیا ده ډوبه کړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د کارکونکو موټر پرون په ختیځ اوکراین کې په ماین والو چې په نتیجه کې یو کس وچل شوی او دوه نور ټپیان دي. و امریدل چې د فرانسې د انتخاباتو د ولسمشري په انتخاباتو کې چې پرون تر سره شول دوه کاندیدان دوهم دور ته وتل دي. د ولسمشري په دې انتخاباتو کې د خی اړخ ګوند مشر ایمانوئل مکرون او خی اړخ د اوبخې په انتخاباتو په ترڅ کې د منځلاري کاندید ایمن مکرول او خی اړخ سیاستواله ماری لوپا دوهم دور ته وتلې دي. ټاکل شوی چې دوهم دور انتخابات د مې میاشت په 8 تر سره شي. د فرانسې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه فرشتې جلال زی رپورت برابر کړی دی.
د فرانسې خلک پرون تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د رایو مرکزونو ته ولاړل او د جمهوري ریاست د ټاکنو په اول دور کې رای ورکړي. د فرانسې جمهوري ریاست ته ولس کسان کاندید دي. په فرانسې کې د پرونیو ټاکنو پایلې به د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي او له روسیې سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو په ټوله فرانسه کې د رای ورکولو 6000 مرکزونه پرانستل شو او 80% فرانسویانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې ګډون وکړ. په فرانسه کې 15 کاله مخکې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې 1.6% کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې برخه اخیستي وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپلې رای تر اچولو وروسته خبریالان ته وویل د ټاکنو پر مهال تل یو څه ناکراری وي، مخصوصا کله چې تاسو په خپله په کاندیدانو کې نه یاست، خو دا مهمه ده چې نوي څیرې ولیدل شي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست دا ټاکنې په 3 لسیزو کې تر ټولو پیچلی بلل شوي چې د پایلو په اړه یې وړاندوینه ګرانه ده. تر دې ټاکنو لږ وخت مخکې د پولیسو یو افسر په پاریس کې وویشتل او ووژل سو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وستوالی ډلې یا داعش واخیست. د پیښې د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د 12 کاندیدانو ترمنځ د تروریزم مسله مهمو بحثونو ته ورواچوله. دا ټاکنو د دواړو دورونو د امنیت لپاره 5000 پولیس او عسكر په فرانسې کې په دندو ګمارل شوی دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور بچي ورستۍ ګټونکو به پکې وټاکل سي د مې په میاشت کې وي. نظر پښتني څرګندوي چې منځلارای کاندید ایمانویل مکرون او د افراطی شیارخ ګوند کاندید مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي. خو د منځلاري شیارخ کاندید فرانسوا فیون هم شای په هغو کاندیدانو کې وګڼل سي چې د انتخاباتو دوهم د ورته بلاره پیدا کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ د اورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوي او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو خو لومړی هغه پیغام در وروم چې له کندهار څخه زموږ یو اورېدونکي د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ ورپسې ګرځي. له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد یم، د کندهار څخه خبره کوم. څو ورځې مخکې د مخه ما په فیسبوک کې د یو انجلۍ عکس ولیدې چې هغه انجلۍ کوچنۍ مومنه ده، داسې ده اوه کاله ده، ورکه ده. نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې انجلۍ ویډیو یې ورکړې وه چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده. نو ما راواړو خپلې آی ډي ته، زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه. که چیرې دغه کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري، دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده، نو هغه دې وګوري. په کوټه کې یو څو دوه درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وه چې دا ورکه ده، اوس دغه په کابل کې پیدا شوې ده. نو د دغې په اکله که څوک معلومات غواړي د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري. دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي. کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، خدای پاک دې خپلې کورنۍ ته ورسوي. مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اورېدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو دې پروګرام ته خپل پیغام استولی. دا پیغام به په ګډه واورو.
الو، سلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت مغور د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یم احمد چې دا شل کاله کېږي چې دا درکه دی، د ګلګلا په نامه دی، د مادرین زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو ورور نوم یې ګلګلاب دی. موږ د ازادۍ د راډیو څخه د یو انډیوال مسته زنګ وو چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیغام اورېدلی دی چې ګلګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وړی. نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کېږي که دغه نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ ولوي، ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا پیغام دوه درې واره نشر چې موږ دغه شماره ګیر کړو. یا بل کوم مسلمان ورور د دغه په هکله معلومات لري یا د دغه اورېدلی یا د شماره ګیر کړي، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. 0 1 9 0 9 5 2 2 2 3. شماره یو ځل بیا تکرار. 0 1 9 0 9 5 2 2 2 3. ازادۍ راډیو څخه مې هیله کېږي چې دا پیغام که نشر شوی وي، د ازادۍ په راډیو کې موږ خو د ازادۍ راډیو ته لارې نه ده اورېدلې. نو نورو خلکو ما ته زنګونه وویل چې دا پیغام هغه در استولی دا چې ته یاد کړی دی، هغه ورک شوي. ستا ماما زنګ ولی دی چې زه په شوروي کې بندي یم. نو ما خو تر اوسه پورې دا پیغام نه ده اورېدلی. نو که د ازادۍ د راډیو د لارې څخه نشر شوی وي، د ازادۍ راډیو څخه هیله کوو چې دوه درې وار څو وارې بیا نشه چې موږ دا پیغام واورو او شماره یې ګیر کړو، د ده په حق معلومات وکړو. شر کاله کېږي چې نادرکه دی، ډېر پسې پریشان یو. د ازادۍ راډیو دې زنده باد وي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو د لارې څخه، د ازادۍ د راډیو د دغه پروګرام څخه ډېره مننه چې د مسلمانانو په ستونزو کې یې لاس پخار اچولی دی. وسلام، په احترام.
مننه وروره، ستاسو پیغام مو د دې خبر کړ. تاسو ویلي چې که ازادي رادیو ستاسو د ورکسوي عزیز په اړه معلومات خبره کړې وي، نو بیا دې دا معلومات تکرار خبره کړي. حتما محترم وروره، دا خبرونه د همدې لپاره ده که چیرې موږ ته داسې پیغام را رسیدلی وي، نو موږ ټوله په پوره امانت سره خبرو. او تاسو هم کولای شئ چې دا خبرونه په غور سره واورئ. کېدای شي یو بل اوریدونکی یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او زموږ د خبرونې د لارې واوري، او په دې هیله چې ستاسو مبارک عزیز پیدا سي نور پیغامونو ته هم ورزو چې نور دوستان راستولې دي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
منم لالا دی د کندهار ولایت سره خبره کوم. ما یو وراره د پزیا د احمد په نامه چې د پزیا مات سي دی دوه کال دوه نیم کال کېږي ورک دی. کار چاته معلومات چې زما سره چې پچاس میرا اړیکه ونیسي 0 5 9 3 پچاس میرا چې زما سره اړیکه ونیسي 4 معلومات چې پچاس میرا چې ماته زنګ ووهي. سلام
وروره یله چې څنګه رمځه واځي زایم نو د ولس کانو زیم د هلمند ولایت چې خپل کسب زیمو زیم کسب عبد الشکور څنګه نمیږي دا یو نو نو ولس کانو چې دای ورڅوې د کور نه درک ته شرط علی نه سم دی دا د دې نو ورور سر باندې دا د نو زوی سر مزوري یا از کمالی کې ژوند دی دوی درک لري ما ته په دغه شماره زنګ ووي بر دا چې په ورځ کې بر درې څنګه شپه دوا چې پر اته درې چې پر ورځ چې پر ورځ چې پر څلور و درې اته یو دا د ژوند د څو زوی ته یل لارم چې زما زوی په معلومات اخلو کلی باندې کمالی ماته دی په دغه شماره زنګ ووي د المندو سې دوم کې دی نو څنګه دا لا چې دی دا چې خپل کسب لري د دمو عبد الشکور دی یو څه کال ومه ګرځو دی دا شته له لسم دی ته په زندان کې باندې کدل چې سره دیوالې کمالی دا دي ځان د کوم ځای لاته نه ځایل د تلنم چې ما سره کوم مات کوي ما دا خبره کې بده شمورو ما ته زنګ ووي دا امکان نه وکړ چې ژوند بل.
السلام علیکم زاد الکیل لپاره د ولایت بالا بلوک پولیسو د ګرانی د کلی مورور زما ملګری دې چې تقریبا د 12 ورځې کې چې نه درک سوي دی وروره سرګي شنې دي غټ ساري دي هر مسلمان وروره چې په دا باب له باندې معلومات لري لسلکه پاکستاني کارداري جایزه لري او پسته دې په لاندې نمبر باندې زنګ راوي لسلکه پاکستاني کارداري د لاسته کې زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 8 8 0 8 د ټلیفون نمبر یې ځل بیا اعلان هم 0 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم زما نوم عبدالرازق دی زه د کوټي سره خبرې کوم زما یو ورور دی چې ورک دی نوم یې عبدالمالک دی د کوټي سره د ډیر مرکز ورک دی دا زما د ټلیفون شماره ده 003 1 4 2 4 1 زما نمبر دی که هر چا باندې سدا عبدالمالک په نامه هر چا پیدا کړی په دا نمبر ټلیفون وکړي یو ور بیا وایم 003 1 4 2 4 1 دا زما ورور دی نوم یې عبدالمالک دی د کوټي سره ورک دی دا اکل نه سکیورټی چې ورک کړي د ما د خوا تر هم لږ کمزوری دی اثار یې سم کار نه کوي.
زه زمری د پاکستان څخه خبرې کوم. زما یو ورور 8 کاله کېږي ورک دی د ژړې ولسوالۍ رسمیسار دی نوم یې غلالۍ دی د هر چا په دغه معلومات په دغه سریف کې معلومات لري په دغه نمبر باندې ما ته زنګ وي.
مننه زمری ورور خپل پیغام ووای خوش مېره ونه ویل شمیره به زدر توم قلم در سره واخلی او ویل کی د پاکستان زنګ واهلې دی 0029 چې د پاکستان د کوډ نمبر دی 3 4 8 2 2 8 8 4 3 3. شمیره یو ځل بیا درته تکراروم 0029 د پاکستان کوډ دی 3 4 8 2 2 8 8 4 3 3. دا شمیره در سره ولیکئ او که چیرې د دغه دوست د کورنۍ د غړي په اړه معلومات لري نو کولی سي یاد ته یاد ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او معلومات شریک کړئ.
السلام علیکم زه د خوست خبرې کوم. اسد زمونږ یو تر اکازه کېږي چې د یو 15 ورځې کېږي نو درګه شوی دی بېخي معلومات نه کېږي او که چا موندلی یا چا لیدلی په دې شماره دی ټلیفون وکړي 0409
نه ات نه و و پدا شمارا باندې زنګ وې څو پینځه شورا دګي نه درګه سوې ده که پیدا کی څو هر څه پیدا که یو لک شرینې به ورکو. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زا چینا کا زابل ولایت خاک افغان دی ولسوالی دالیدات پاس طرف تماس کیما من دا یو د کاکا زوی دا شاکر الله په نامه د شپږ سولس کلو او په ما بین کې عمر لدی چې په روسه کال د جرسو تندنی د دوال اخترانو په ما بین کې ورڅوي د کندهار ولایت د کندهار ولایت ارغندا ولسوالی کې د کچیر تو دلته اسکل په تکړه دی. بیا نو په هیڅ د پاک لبن هیڅ معلومات نه لرو کیا دا یا بل یو د موږ غږ اوري یا کوم خصو د پاسه معلومات لري موږ د بدیش مې را باندې زنګ وای چې پر 786754 شماره یو ځل بیا وای چې پر 786754 د زنګ د ازادي راډیو مننه چې د موږ پیغامونه نشروي او د ازادي راډیو نه دا اله چې د ما پیغام 100% نشر کی دا سړی و سالن دا چې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت د کندهار ولایت خارجي مستر اوس بندي د کال تم دی موږ غاوري یا مستر بل څه د پاتره باندې معلومات چې موږ ته بدغه شماره چې کومه ما تکرار کړه په چې باندې په دغه شماره موږ ته زنګ وي. نور و سلام مخلطانه.
الو السلام علیکم. زه سردار د بادغیس ولایت د غورمای د ورسوالۍ تاسو ته زنګ وم د شیرشاه د کلي ما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږې. یو هلک په نامه د خدای رحم د نذیر زوی دی چې د شیرشاه څخه پروس کال پر نیسو د تریاکو د کوره وتلی نادراکه دی داسې د شپاړسو اوولسو کالو عمر لري او پرنګ باندې دا سورنګ الګ دی پر مخ باندې تور تور مګسي خالونه دي اله کوم کار چې ته ماته دا الګ په ما معلومات یا به او چا سره وی او ماته دې زنګ ووي او فلار مور دې منتظر دي یا ته خبره ده ما زغ اوري نو دې دې زنګ ووي او کار چې دا الګ په ما مرته معلومات را کوي چې زو در افغاني شیرینې دي زمانن سردار دی په دغه شماره دی او موږ ته زنګ ووي صفر اوه اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ شماره بیا یو وار تکراروم صفر اوه اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ دوه واره مې نور زنګ والی دی د ازادۍ راډیو دو ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشر کړي چې خلک یې واوري د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. هیله هم دغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي موږ ډېر منتظر یو او پلار مور ورونه او قریبانې ډېر پریشان دي. وسلام.
الو زه اجي زهرا د لوګر له ولایت پیغام پر د ازادۍ راځو ته ما یو د ماما زوی د ګلې بولې بلارې د زرین دا په د دوه سکاله کې د سالنګ په غرو جبرک دا کچیر د چا په معلومات کې د مړی یا د ځوندی په دې ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړ صفر یا صفر یا صفر او یا او پنځوس 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 څلور سو شپاړس ټلیفون نمبر یار بیا مهم صفر وادیا شپاړس پنځوس څلور سو شپاړس په دې ټلیفون ما ته نمبر هغه ټلیفون وکړي ډېره مهرباني به مې خدای هم خلاصام.
سلام علیکم. یو نفر دی د عبدالنافی په نامه تقریبا نه کاله کېږي چې ورک دی د پلار نوم یې عبدالغفار دی او د ورور نوم یې عبدالواسی دی. کار چاته معلوماتي او یا دی خپله زما ږغ اوري په دغه نمبر باندې د زنګ وي صفر اویا او دو دېرش صفر اویا صفر اووه صفر درې او بیا دوه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا او زه ضیاءالحق یمه. که هر چاته معلوماتي او یا دی خپله دا ږغ اوري پر دغه نمبر دې زنګ ووي شیرینی لري. وسلام.
السلام علیکم. زه صاحب جان د ختمیزو د کلی اوسیدونکی د زابل ولایت. دا غوښتنه لرم چې زما یو ورور د عبدالولي په نامه دی لس کال کیږي چې ورک دی. سیاسي وخت په هکله معلومات لري پر دې شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 40 اوه 15. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 اویا 40 اوه 15. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زنی زحمت کندهار دی ولایت ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا یوه غوښتنه تاسو ومنئ. یو زما مشر ورور دی چې نوم یې ګران دی، مشهور په غلام حیدر دی. دا 3 کاله کېږي چې ژوندی ورک دی د کندهار په ښار کې. نو که یا دی خپله دا اعلان اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما دغه خبره اوري، دغه زما نمبر دی، دغه چې معلومات ماته پنځه زره افغانۍ شیرني ورکوم.
له کندهار څخه زموږ د دوست هم د خپل ورور په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو شمیره اعلان نه کړه. له کوم شمیرې څخه چې موږ ته د دې ورور پیغام را رسېدلی در سره ولیکئ. او که د ورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیرې له لارې زنګ ورته ووهئ: 0 اویا 282 1 3 2 2. شمیره یې ځل بیا وایم: 0 اویا 282 1 3 2 2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: 0 اویا 00 02 4 3 1. یو ورې بیا وایم: 0 اویا 00 02 4 3 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اویا 02 02 21 1 2 4 1 1 5.
دوستانو نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به وورو.
ما دې سلامونه دې ازادي رادیو کارکون ته به خید ډیر ډیر ورشي. بار د سلام یو زوی مې د ګونګای ده. زه به د 300 کلو ده، د 2 کال کې چې ورک ده. دا معلومات نه سره ته دا د ماش مې مقصد له ولسوالۍ ته غیږي د غزنی ولایت کې. مان نه دا په نامه ده، په نامه خو نه ده کېږي نه. از شان مې هم مقصد ولسوالۍ هم چاته معلومات دې دا شماره دی: 0 اویا 00 04 8 15 15 3 8 15. دا د شماره دی ور دی: 0 اویا 00 04 8 15 3 8 15. دا د شماره دی ور دی: 0 اویا 00 04 8 15 3 8 15. دا ما شماره به مهرباني به شوالم چې دا به خامہ خایلان تور کوي د خدای پر رضا باندې په 3 15 واره به اعلان وي. په دا شماره به ما ته زنګ وي کله چې سره وي بیر دواني به منم او ان شاء الله شیرینی مو سره شي. په دا شماره د ما سره تماس ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه منصور سٹایلی ام لا پکتیکا ولایت دا بارمل ولسوالۍ څخه. او زما یو دوست دی چې ورکشوي د کنا او دا ډیره موده کیږي، ډیر ځن کیږي کنا چې ډیر ورکشوي د کچا ته په دې اړه څه معلومات. یو نامې باید درته وخایم. نامې دا فیض الله او د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د عالم زیای. او زموږ نمبر ته دې زنګ وهي: 0 اویا 00 02 2 3 4. شماره یو ځل بیا: 0 اویا 00 02 2 3 4. ام په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته په دې اکلا معلومات یې کنه، په دې شماره زموږ سره اړیکه ونیسي کنه. او زموږ ډېر ګران او ملګری وو کنه، زموږ ډېر ښه عبادتونه کنه، زموږ ډېر ښه او ګنجوالو کنه. وسلام په احترام د ساتیر.
السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت زما یو د تر زوی د قدرت نومي کچا ته معلومات وي ما سره په دې شمیره اړیکه ونی شي: 0 اویا 00 02 1 3 نه حتی دیره دیره مانه نه.
السلام علیکم، زده پیام پریزدم ازادی رادیو تا از مای اوزا جلسمه ده کندهار ولایت تا خبره کوما. یو خورایی می برک دی تقریبا دره میاشتی کیزی ده چور لسکالو دی ده پلار نم اون ده پلار نمی گل محمد دی ده ده خپل نم غمی دی ده کندهار ده سار ده لوولیه وشه دون کدی که هر مسلمان ورطه معلومات چی پا ده غاله دی مستپر ده غا تلیپون شمیره بانجی ما تا زنگوی سپر وساو دروجیش و نیوی سلیر بیشتا تلیپون شمیره یو زل بیا سپر و سپر سپر دره دره نه و دوا سلور. سلام.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د اورکو سویو دوستانو او عزیزانو د پلاتنی د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې استاسو عزیزان د همدې لارې ومندل سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. نور پیغامونه هم لرو خو په نور خبرونه کې به درته خبرو کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شور نا دی خبر دسرو لمبو بچی لا د ګدر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګدر ورو رکی یاد وی دوی په ګدر لګې دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نا دی خبر دسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دسرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی تلکی کور نا دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نا دی خبر دسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دسرو لمبو Thank you.
خلک دومره د نفرت په ګنام ګرم و دا خلک دومره د نفرت په ګنام ګرم و ویتا ګنا نشتا سابرا ورور نه دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سرولم وو